द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده د وایس اف امریکا دی په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته په سوات او د خیبر پختونخوا په یو شمیر نورو سیمو کې د بادامنۍ پیښې زیاتې شوي چې په ضد دي احتجاجي مظاهرې روانې دي خو څېړونکي وایي دغه مظاهرې د پاکستان په مرکزي میډیا کې نه لیدلی کیږي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ورلډ اکنامک آوټلوک په خپل تازه رپورټ کې ویلي د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په پاکستان کې هم په روان مالي کال کې په اقتصادي وده کې کمی راغلی او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په زیاتېدو یې اندېښنې ښودلې دي او د امریکې صدر جو بایډن سعودي عرب ته خبرداری ورکړی که د تیلو د پیداوار راکمولو فیصله یې عملي کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي او اوس د خبرونو تفصیل په سوات او د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي چې په ضد دي په ولسي کچه او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې روانې دي خو څېړونکي وایي دغه مظاهرې د پاکستان په مرکزي میډیا کې په نظر نه راځي په سوات کې د مای په میاشت کې د طالبانو راښکاره کیدلو د امن د کمیټې مشرانو د وجلو او تېر هفته د سکول په یو ګاډي د حملې وروسته د سوات خلک اندېښمن دي چې په ضد یې درنې مظاهرې هم روانې دي او په سوشل میډیا باندې هم عامو خلکو د بشري حقونو فعالانو سیاسي مشرانو او د هغوی کارکنانو د سوات د خلکو د امن اواز سره یووالی ښودلی خو رپورټونه وایي د پښتنو د امن غوښتنې په مرکزي میډیا کې نه ښکاري او نه پرې په سرکاري ایوانونو کې بحثونه کیږي مظاهره کوونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت په خاموشۍ ګوتې پورته کوي خو صوبایي حکومت وایي امنیتي ادارې په سیمه کې د ترهګرو د قابو کولو دپاره چمتو دي نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ورلډ اکنامک آوټلوک په خپل تازه رپورټ کې ویلي د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په پاکستان کې هم په روان مالي کال کې په اقتصادي وده کې کمی راغلی او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي د مرستو نړیوالې مالیاتي ادارې په دې تازه رپورټ کې ویلی شوي چې سږ کال به په پاکستان کې ګراني نږدې 40% زیاتېږي او د اقتصادي ودې د کچې 3.5% پورې د کمیدو اټکل شوی دی خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد د دې نه هم خراب انځور وړاندې کوي او امکان دی چې ګراني 40% ته لوړه شي د امریکې د بارنو چارو وزارت د طالبانو په وسنیو او ځینې پخوانیو مشرانو باندې د ویزو د بندیزونو اعلان کړی دی د بارنو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه دغه د ویزو بندیزونه د موجوده او پخوانی چارواکو ترڅنګ د غیر حکومتي امنیتي ډلو د هغه ټولو مشرانو دپاره هم عملی کړي دي څوک چې په افغانستان کې د جنکو او ښځو په ضد جبر کولو او د بشري حقونو تعلیم او نورو بندیزونو په تګلارو عملی کولو کې ککړ ګڼل کیږي د امریکې صدر جو بایډن سعودي عرب ته خبرداری ورکړی چې که د تیلو د پیداوار کمولو فیصله عملی کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي د سعودي عرب په مشرۍ کې د تیلو د پیدا کوونکو ملکونو سازمان اوپیک تیره ورځ فیصله کړي چې هر ورځ به د تیلو پیدا کولو کچه 2 میلیونه راکموي روس هم د دغې سازمان غړی دی او غواړي چې په نړۍ کې تیل نور ګران شي په امریکا کې د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې چې د سعودي عرب سره دی د وسلو د خرسون پریکړه وځنډوي او یو شمېر نور مراعات د هم بیرته له سعودي عرب نه واخیستلی شي خو صدر جو بایډن ویلي که سعودي عرب د تیلو پیداوار کم کړو نو روس ته به یې ګټه ورسي او امریکا او د یوکرین نور ملاتړي هیوادونو ته به یې لوی زیان ورسي چې په غبرګون کې به یې سعودي عرب د سنګینو نتیجو سره مخ کیږي د کانګرس غړي په یمن د سعودي عرب د بمبارۍ د خبریال جمال خاشقجي د وجلو او د بشري حقونو د سرغړونو په سر هم د سعودي عرب سره د امریکې په تعلقاتو نیوکې کوي او وایي امریکا دې د سعودي عرب سره خپل اړیکو ته بیا کتنه وکړي او ایران د مهسا امینی د مرګ په سر د راپارېدلو احتجاجونو خلاف اقدامات سخت کړي دي او سوشل میډیا ښایي چې ایرانی چارواکو په کورد سیمه کې چې د مظاهرو مرکز ګڼلی کیږي د ناقرارۍ مخنیوي لپاره ټینکونه لیږلي دي د ایرانی کوردستان په مرکزی ښار سنندج کې پولیس په یوه علاقه کې ډزې کړي او د کوردستان د انساني حقونو یوې ډلې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې چې ښایي په کوڅو کې وخت په وخت ډزې کیږي او اورونه لګولې شوې دي. د ایران د کوردستان صوبین علاوه د ملک په نورو برخو کې هم د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مرګ په سر احتجاجونه دوام لري.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته پکې د تیرو څو میاشتو راهیسې د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو او په ځانګړي توګه سوات کې د ترهګرو بیا راښکاره کېدو پر ضد عام خلک راپاسېدلی دي او په لویه کچه د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. څېړونکي وایي د ریاست په غلطو پالیسو وس پښتانه خبر شوي دي، زلمي بیدار شوي دي او د امن او د یو سوکاله ژوند ورکولو نه علاوه حکومت او ریاست سره بل لاره نه ده پاتې. خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه سوات کې ولسی پاسونتا سیډونکو س نظر لري. دری خبريال عثمان خان په دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې مشر پروفیسر فیض الله جان وایي د ډېرې مودې وروسته پښتانه د امن په ناره یو موټی شوي او د پښتنو روان ولسی پاسون به راتلونکي کې ډېرې ګټې راوړي.
لکه دې وخت کې زما چې پښتانه کوم څه زپار راوتی دي چې موږ امن غواړو او موږ باقی نه غواړو چې د ترهګرۍ د کاروبار دي زموږ په خوره باندې وشي. نو زما په خیال چې دا خبره د هر پښتون زړه ته پروزي، نو دا د ټول غټه غټه ده.
نوموړي زیاته کړه په راتلونکي کې به د ولس را پاسېدا په سیاسي پارټو هم فشار اچوي او نور به اونه کړی شي چې پښتانه د کرپشن او د انصاف په نارو دوکه کړي. پرون د نهې په ورځ د منګوري په نشاد چوک کې په زرګونو سواتیانو د امن چغې ووهلې او ریاست ته یې په ډاګه کړه چې نور پښتانه په خپله سیمه کې د ترهګرو تسلط کولو ته غاړه نږدي او د ترهګرۍ پر ضد به مزاحمت کوي. سیړونکو او د پیښور پوهنتون استاد درویش افریدی وایي پښتانه د ریاست لخوا د تیرو سلویختو کالو راسي تپل شوي جنگ او فساد نه تنګ راغلي او دا ریاست نور پښتانه د دروغو په جال کې نشي پاتې کولی. ډیوته وایي د ریاست سره یو لار پاتې ده چې پښتنو ته د امن ژوند ورکړي.
دغه ریاست د ریاست پالیسۍ بربند شوي دي، د دې اثرات خلکو لیدلي دي. اوس ریاست سره هیڅ بهانه نه ده جوړه، نشته ورسره. ریاست به دغه کار کوي چې دې خلکو ته به د ژوند، د مال، د عزت تحفظ ورکوي، کی نه وي کوي. نو مونږ د ملکونو تاریخ چې راواخلو، بیا خلکو دغه دنده، دغه وظیفه په خپل لاس کې اخیستې ده.
د سوات په شمول باجوړ، وزیرستان او د صوبې په نورو برخو کې په زرګونو خلک د طالبانو د بیا راپورته کېدو پر ضد راپاسېدلي، د احتجاجي جلسو پر لتونو د لارې د امن غوښتنه کوي. او بیا د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله ویلو چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ دعوه کول افواه ده، خو په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د بدامنۍ پیښې کېږي. په امنیتي ځواکونو پر لپسې بریدونه روان دي او د زیاتو ذمہواری تحریکی طالبان پاکستان منی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ خلاف احتجاجي مظاهره کیږي، خو دغه احتجاجونو ته په میډیا کې ځای نه ورکول کیږي. سیډونکو وایي د خیبر پختونخوا او بلوچستان مسلو باندې په پاکستانی میډیا کې بحثونه نه کیږي، چې له امله د عامو خلکو او د چارواکو پام دغه مسلو ته نه اوړي. د ډیوا خبریال ارشد محمد په دې موضوع د سیډونکو سره خبرې کړې دي.
د پیښور اوسیدونکو سیف الرحمن ځان د تازه ملکی صورتحال نه خبرولو دپاره روزانه اخبار ګوري. وای په سواد کې د نهه پورز د امن په حق او د ترهګرۍ خلاف مظاهره ته په پاکستانی میډیا کې ډېر کم ځای ورکړل شوی دی.
دا امن خبر راشي فرض د سواد د امن خبري د پیښور د امن خبري چې یو ورځ زه وګورم درې ورځې نه.
په خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو هفتو کې د وسلوالو عملیات زیات شوي دي. د صوبې بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کیږي. مظاهره کوونکي په خپلو سیمو کې د امن غوښتنه کوي. سیونکي وایي دغه مظاهرو ته په پاکستانی میډیا کې د نشت برابر ځای ورکړل کیږي. په دې اړه په پېښور کې د یو شخصي ټي وي مشر پرزان علي ډیوه ته وویل
مین میډیا څنګه چې ما تاسو ته ویل دی هغه مسله شته اغه کول کې دی باندې خبره نه کوي. اغه یو وجدا ده چې دی کې شاته اغه تحریک طالبان سره کلم تحریک طالبان سره چې کوم مذاکرات روان دي اغه کې ډیر زیات سنسټیو سچويشن ده او ادارې نه غواړي چې اغه باندې بحث وشي. دی لپاره مونږه کول کې خبره نشو کولای.
د بی پولی خبريالانو د تنظیم د کال 2023 ریپورت تر مخه پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نوم لړ کې د نړۍ یو سل 15 هیوادونو کې په یو سل 55 نمبر دی. سیړونکي وایي پاکستان کې میډیا د ډېرو بندیزونو سره مخ ده. په پاکستان کې په مطبوعاتو باندې د بندیزونو په اړه د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي
نو زه دا وایم چې یو خو د ملک پالیسیانې حکومت دي هغه په کوم طریقې پاکستان میډیا ته وړاندې کیږي هغه کې پاکستان میډیا یو سنسرشپ لګولی ده په خپل ځان باندې او هغه د دې تعین کوي چې دا د ملک خلاف خبره ده او دا د ملک په حق خبره ده. ملک خلاف خبر هغه ده چې کم عام وګړی خپل حق غواړي امن غواړي پاکستان کې د کانسټیټیوشن یا د آئین پاسداری غواړي قانون غواړي هغه خلک سکوم دي د پاکستان میډیا کې غي د ذهن وی رغول شي.
سیړونکي وایي په پاکستانی میډیا کې د خبر پښتونخوا او بلوچستان مسلو ته کم ځای ورکړل کیږي او دا دواړه صوبې د بدامنۍ ښکار دي. د سیړونکو په وینا که میډیا کې د دې سیمو مسلو باندې بحثونه زیات شي نو د حل لپاره به ورته حکومتي پام راوګرځي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړې نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 0021 202 205 003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په سواد کې لاول د مئی په میاشت کې د طالبانو راخکاره کېدلو او وروستو بیا د اسکول په یو غاړي باندې حمله د سواد خلک د ترهګرۍ او تشدد په خو پرځت اواز پورته کولو او په احتجاجونو مجبور کړی دي. د احتجاجونو او د امن مظاهرو په دغه لړۍ کې په وروستو کې د سواد په نشاط چوک کې خلک د یوې ډېرې غټې مظاهرې د پاره راوتي وو او په سوشل میډیا باندې هم عامو خلکو فعالینو او سیاسي مشرانو او کارکونانو د سواد د خلکو د امن اواز سره یووالی خودلی دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شراکی.
په ټولنیز رسنو د سواد د امن لپاره شوي رستي مظاهرې عکسونو او ویډیوز باندې یو ګڼ شمیر خلکو خپل نظر هم خودلی دی او هاشټګ سواد ریجیکټس ملیټنسي په ټویټر ټرند باندې خلکو ملاتړ هم خودلی دی. د امن لپاره د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پلاس ضیاءالدین یوسفزی په ټویټر د دغه ویډیوز د لاندې لیکلي د سواد باتور خلکو سمندر چې د امن لپاره یو شوی. د بشري حقوقو یو فعال ایما خان هم ټویټ کړي د سواد خلک په غټ تعداد کې نن د طالبانو او د ترهګرۍ پر ضد احتجاج راوتلي. د عوامي نېشنل پارټای ګوند یو سیاسي مشر میا افتخار حسین چې زوی ترهګرۍ کې په نخښه شوی وو ټویټ کړي په نشاط چوک د سواد خلک وای دهشتګردي نامنظور. د قومي وطن پارټای مشر افتاب خان شیرپا هم ټویټ کړي دوی د سواد د خلکو سره اولاد دي او د سواد خلک د ترهګرۍ پر ضد څنګه راوتلي د استاینه کوي. یو خبريالي ایما کوزا هم د سواد د امن مظاهرو دغه ویډیوز شریک کړي او تایلاند لیکلي ښکاره ده چې کله سیاسي مشران ورختاوي خو خلکو ته معلومه وي چې هغوی څه غواړي. په پېښور کې یو خبریال لحاظ علي وایي، د سوات خلک په تیر کلونو کې د جنګیالي توپ د لاسه کم تکلیفونه نه تیر شوي دي، دوی نه غواړي د هغې نه بیا تیر شي، ځکه داسې یووالي سره د ترهګرای او د جنګیالي توپ پر ضد آواز پورته کړی.
یو د زیاتره خلکو دا هم موقف دی چې دی وخت کې مونږ چې کوم په 2001 یا اتم کې مونږ دا قسم آوازونه پورته کړی وي، نو مونږ به د ترهګرۍ نوی ښکار شوی. دا آوازونه د دغې وجې نه د سوات کې دا اووم اتم جلوس دی چې د نشاط چوک، کابل چوک، خوازخیله، مټه، چارباغ، ګلیباغ په دې ځایونو کې مخې ته راغلل.
د پېښور پوهنتون د سیاسیاتی استاذ نورین نصیر هم وایي، د سوات د خلکو د امن لپاره راپاسېدل او یو ځای آواز پورته کول د ریاست نه خپل حق ته پوس کولو یو صحیح او جمهوری لار ده.
ام پیسفل پروټیست سره او ام د پیسفل طریقې سره مونږ ریاست تداویلی شو چې زمونږ او ستاسو مینس کې یو سوشل کانټراکټ دی، او هغه سوشل کانټراکټ دا دی چې زمونږ په د لویلټی پر ریټرن کې به تاسو مونږ لا پروټیکشن راکوي او سرویسز راکوي.
د جنګیالي توپ ځپلي د سوات خلکو د عمل لپاره راغونډېدو او احتجاجونو په سوشل میډیا هم نورو خلکو ستاینه کړې ده او ورسره یووالي ښودلې ده. پوهان وایي د ریاست نه د خپل حقونو تپوس کولو هم دغه صحیح لاره ده. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبري خپرونه ده. وښوې د وسمه مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې، دغه تفصیل به تاسو ته د ډیو همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
دی نیوز انټرنیشنل پاکستان د خپل اداري شروع صدا شان کړی دا چې دا زمان د سوات خلک د احتجاج د پاره لارو کوسو تراوتی دي. د دوی اکی یو مطالبه ده او غدا چې د دوی په سیمه کې دي امن قائم کړئ شي. اداري لیکي چې په تازه ورځو کې یو شمیر داسې واقعات شوي دي چې د هغې له امله خلک په دې قسمه احتجاجونو کولو مجبور شوي دي. خو په دې واقعاتو کې تازه ترین واقعه په 10 اکتوبر د ګل د ورځې د سوات په چارباغ تحصیل کې د ماشومانو د سکول په گاڑی د ډډو واقعیا ده په کومه کې چې د گاڑی ډرایور وجلې شوی دی. دغه واقعیا د سکول نه بهر هغه وخت وشوه کله چې د سکول 15 ماشومان خپل دغه گاڑی ته ختلی وو. اگر که تر اوسه پورې چا هم د دې واقعیا ذمہواری په خپل سر نه ده قبول کړي، خو مقامی خلک په یقین سره وایي چې دا د تحریک طالبان پاکستان کړی دی، ځکه چې د ٹی ٹی پی د جنگیالو په دغه سیمه کې د ښکارا کېدو خبرونه د وړاندې نه خواري شوی دي. دی نیوز انټرنیشنل خپل اداریه کې زیاتی خکاری داسی لکه چې د چلاس نه تر کویټي او سواته پورې تره غره بیا سر راپورته کړی دی. اوم پلسم اکتوبر د ګل پورس په کویټه کې د افغانستان د پولیسو په خوانه افسر چا نامعلومه کسانو وښته دی. سور دی وړاندې د ګلګت په چلاس سیمه کې جنگیالو د ګلګت بلتستان یو وزیر يرغمل کړی وو. خلکو په دې واقعیا د احتجاج کولو دپاره بابوسر سړک د هر قسمه چلند دپاره تر ګینټو پورې بند ساتلی وو. دی نیوز لیکي چې دا ټول واقعات پاکستان کې د یاغیانو او د جنګیالو د تازه سرګرمو غمازی کوي، د کمو د لاسه چې د عامو خلکو او د حفاظتي ځواکونو سرونه په خطره کې پریوتی دي. ادارې لیکي چې په سوات کې درانه احتجاجونه د دې خبرې سرګندونه کوي چې د سوات خلک د ویرو ترهو او د الون بلون په ماحول کې د جون تیرولو هغه دور ته واپس تللی دي، د کوم چې سموده وړاندې په سوات کې د ټي ټي پي په لنډه شان عملداري کې د دوی ترخه تجربه شوې ده. ادارې لیکلي دي چې نن سبا په سیمه کې د مجاهدین ګلګت بلتستان او کوهستان په نوم د جنگیالو یو نوی ګوند راپورته شوی دی. د ګلګت بلتستان د صوبایي وزیر د عبید الله بیگ د يرغمل ساتلو داوه هم دغه ګوند کړی ده. دی نیوز انټرنیشنل د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان کې چې مختلف جنگیالي ګوندونه په کم ډول پر اپورته کی دودی او خنړی گزارونه کوي پدی باید چې د ټولو سترګې وغړیږي د ننګا پربت د غره په لمنه کې د غره ختونکو په بیس کیم د خنړی ترهاګر حمله لسکاره وشول دغه واقعین پس باید چې بلوچستان گلګت بلتستان او خیبر پختونخوا صوبو کې زبردست حفاظتي بندوبستونه شوي وي پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسي مسلسل ترهاګرای او خنړی شر فساد سره مخ دی تحریک طالبان پاکستان ریاست پاکستان سره په یو وخت د کرکې نفرت او د مینې محبت تعلقات ساتلی دي او هغه داشان چې یو طرف ته د خبرو اترو په ترس کې خد قلارې جون تیری او بل طرف ته ورسره ورسره په قانون نافذ کوونکو خلکو خونړی حملې کوي خو په دې ټوله لوبه کې دا یو خبره خو واضحه ده او هغه دا چې پاکستان د جنگیالو د مطالبو په منلو ډیر څه قربان کړي دي خو اوس د سواد خلک او د پاکستان د هرې سیمې خلک د ترهګرو نه خلاصول لازمه ده په دې کې نور ډیل نه دی پکار ګنینو او ببا د ورخه ووړي
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده د تیرا او د باړې سیمې هغه خلک چې خپلو کورونو ته او خپلو علاقو ته واپس للی دي خو وای چې د دوی کورونه وسوم ویجاړ پراته دي او د جمی موسم چې را روان دی نو دوی ډیر ضرورت لري چې په وخت باندې خپل کورونه بیا جوړ کړي خدا هم ګیلې کوي چې وسه پورې ورسره حکومتي مرستې نه دي شوی او دوی په دې انتظار دي په دغو علاقو کې یو څو خلکو په خپل خرچه باندې لږ څه خپل کورونه بیا جوړ کړي دي د ترهګرۍ ځپلې دغه سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند او د دوی سره د حکومتي مرستو نور حال د دې خبريال ابراهيم شینواري په دې ریپورت کې راکړي
په مختلفو وختونو کې د تیرا او باړې کډوالو واپسې نه پس د زیاتره علاقو اوسیدونکو اوس هم د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بے برخې دي او دا مهال د دوی د ټولو لوی ستونزه د هغوی وران ویجاړ کورونو دوباره تعمیرول دي د لاسو کارونو هم زیاتې کډوالې په وختونو کې زیاتره دغه شخصي وداني یا خود ترهګرۍ د پیښو یا د پوځي عملیاتو ښکار شوي او یا د موسمي حالاتو له وجې اوس د استوک د جوګنې دي پاتې شوي او بیا جوړېدو ته ارزښت لري باغوان چې د شیخ ملی بابا علاقې اوسیدونکو دی د خپل کورونو دوباره تعمیر په اړه د حکومتي مرستو غوښتنه کوي
نرمون ما باغوان دو او میر شیخ ملی اوسیدونکو او مشکلات خدا سره چې میرو غلی کورونه ورون جوړ دي بيخي ختم دي نو مې حکومت دا خواسته چې ملا سر به مو کې و جمعه روان دی چې مو اباده جوړې کو بس هغه جمعه وب کې تیر کو
دا محل د سیمې ځینې برخو کې یو څه شمېره کورنۍ په خپل مصرف د خپل کورونو دوباره تعمیر پیل کړی ځکه چې دا غوی په وینا دوی له تر اوسه د معاوضې کوم رقم نه دی ورکړی شوی او هغوی د سروې هم په انتظار دي صوبایي د آفتونو د انتظام ادارې ویان تیمور علي البته یي چې د سروې عمل دوام لري او ډېر زر به متاثره کورنۍ له د معاوضې رقم هم ورکړی شي د تیرا په دغه غرایز علاقو کې د ځایي موسمي حالاتو مطابق د شخصي کورونو تعمیر په یو مخصوصه طرز او ډیر اوږد وخت کې ترسره شوی وو او اوس د ځایي اوسیدونکو په وینا د هغوی لپاره دا بیخي ممکنه نه ده چې خپل پخواني کورونه هم په پخواني شکل کې دوباره تعمیر کړي ځکه چې داسې کولو لپاره هغوی ته د درنو مالی مرستو او ډیر اوږد وخت ضرورت دی کوم چې هغوی د کالونو کډوالۍ او مالی بدحالۍ له وجې اوس توان نه لري د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ده عالمی مالیاتی اداره IMFY روان کال 2023 کې بعد پاکستان د اقتصادي پرمختګ شره 3.5% او ګرانی 0% وی د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بانک د خزانه وزارت او ورلد بانک هم دغه پیشبینی کړی و چې د سیلابونو له وجې سه کال به د اقتصادي پرمختیا شره 2% ته راکوز شي او اقتصادي پوهان وايي په ملک کې د توانایي بحران او د سیلابونو له وجې زراعت ته چې کم نقصانونه رسیدلي دي په دې سبب دایره هم شته چې د اقتصادي پرمختیا شره د 2% نه هم راکم شي تفصيلي ریپورت په دې خبريال ریاس حسین راکې
نړیواله مالیاتی اداره IMF په خپل جایزه رپورت کې وایي روان مالی کال 2022 کې بعد د پاکستان اقتصادي پرمختیا 3.5% وی او د ګرانې شرانې 0.5% تر رسیدي شي. د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بانک، سټیټ بانک اف پاکستان، نړیوال بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا شرا د 2% اټکل کړی دی. مرکزی حکومت د روان مالی کال لپاره د اقتصادي پرمختیا شرا د 3.5% پورې ټاکلې و. خو اقتصادي ماهرین یې سرګند وی چې په پاکستان کې د راغلي سیلابونو لوجه زراعت او بنیادی ډانچې ته په غټه کچه نقصان رسیدلی او په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا شرا د 2% نه لاندې هم راتلی شي. د اقتصاد ماهر طاهر امین ویډیو ته وایي د پاکستان په اقتصادي پرمختیا کې زیاته برخه په زراعت مشتمل ده. دوی وایي د وړاندې نه په پاکستان کې د توانای د بحران لوجه د غټو کارخانو پیداوار اغیزمن شوی او په پاکستان کې د بهر هیوادونو څخه سرمایه‌کاری هم نکېږي او بیا د سیلابونو لوجه روان کال د پرمختیا شرا د 2% نه هم کمی دي شي.
انویسټمنت هم ملته ناراضي او مینوفیکچرینګ سایډ څخه کم دي هغه متاثر کیږي. زموږ اګریکلچر سیکټر څخه کم دي هغه هم متاثر شوی دي. دا ټول چې ملاکه نو څنګه د ورلد بانک مطابق څخه کم دي 2% ته ودا سلو کیږي په دې کال کې. د غشنه ګورنمنت هم دي د ایډي بین دا غري کی دي شي دا 2% نه لاندې هم راشي.
په اقتصادي جایزه رپورت کې ویل شوی نړیواله مالیاتی ادارې د مالی کال 2022 د پاره د ګرانې شرا 12% اټکل کړی و. خو د روان کال 2023 د پاره یې د ګرانې شرا 19.9% مقرر کړی. خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي دا وخت په پاکستان کې د ګرانې شرا 3.2% ده. د پاکستان مرکزی بانک تیر مالی کال 2023 کې ویلي وو اقتصادي پرمختیا 5.9% ته زیاته شوې او د حکومت لخوا په قومي بجټ کې د مالی کال 2023 د پاره د جی ډی پی یا مجموعي قومي آمدنۍ د پرمختیا شرا 4% مقرر کړي. په خیبر پختونخوا کې د اقتصاد ماهر او خبريال محمد فهیم ویډیو ته وایي په پاکستان کې د سیلابونو لوجه د خوراک د کمی ستونزه هم مخ ته راتلی شي او امکان لري اقتصادي پرمختیا منفي طرف ته لاړ شي.
او دا سرات چې کم دی وخت کې مونږ د سیلاب خبره کوو هغه اوس نه دی. دا بر روان یو کال کې روان کال کې بعد د خوراک سکاک نورم غټه مسله وي. نو معاشي گروت زیاتېدل خو ګرانه ده. خو کومګه دا پوزېټیو سایډ باندې اوساتلو دا غټه توري پاکستان د پاره چې مونږ کم اس کم ماینس تلاړ نشو او پوزېټیو سایډ ته پاتې شو.
سرکاري شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت د بیروزګاری شرا 6.2% ده. خو مالیاتی در وایي دا 6.4% ته د رسیدو امکان دی. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان وزیر خزانه اسحاق ډار دا وخت د امریکا په سفر دی چرته چې هغوی د مالیاتی ادارې د مامورین سره د پاکستان په اقتصاد خبرې هم کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکي. په بلوچستان صوبه کې په نيزي کې راغلي د سیلابونو د لاسه ځپلې شوی خلک وای چې کورونا او کر کروندې اوبو وړي ده. خو حکومت لخوا ورسره وسه پوری هیڅ قسمه مرسته نه ده شوی. بلخوا صوبایي حکومت وای چې دوی د بیا رغونې کارونه شروع کړی دي او ډیر زر به هغه زمیدارانو سره چې د چا کر کروندې په سیلابونو کې تباه شوی ده هغه سره به امداد وکړي شي. د دې خبريال حمید سمسور په تفصيلي ريپورت راکړي.
دا لکوټ شار زخه د 100 کیلومتر په واټن باندې د افغانستان له سرحدي پولیسو سره نږدې د توبې کاکړی د شنی غاړي د منځکی کلی دی. اجین جبولاوی چې د دوی لکلي زخه دوه تنه وبو یوړل او د دوی کورونه هم ویجاړ سوي دي. کښتو کروندای هم له منځه تللی ده.
مشته چې څه نقصان رسیدلی دی د مشنه خلک چې راسولاړو یا د باغونو چې راسولاړو دا ګرځ تبایی د ډیمانو وته.
اسد کاکړ هم د دغې سیمې اوسیدونکو دی. دی وی چې د غیر دولتي موسسو له لوري وسلو کوروته خوراکي مواد او ګرمي جامې او ګرمي جامې ورکول سوي دي.
فلال اسمش ملاقات کې د ګورنمنت د خاصه بالکل عدم توجه یو روزان راغلي دي چې دوی زموږ خاطر نه یو امدې لپاره راغلي نه مشتهل پرکړي او خاص کر د موږ څخه ماشین څنګه رسیدل دي هر سړی چې دی هغه 2 کروڑ څخه زیات.
وکټ شارت نزدې د هني وړک اوسیتونکي حاج عبدالواحد کاکړ وی چې د دوی کښت کروندا کور هم اوبو وړی دی. خو تر اوسه پوری له دوی سره هم مرستې نه دي سوي.
دا کورونه یوړل 15 کور دای څو تیار یو ماج په منډه ځان خلاص ک
نور خنو که بشتری وی که د کور سامانو دا ګرد سره یوړ موږ خدای رته نن لوي د ژوند په ژوندګي نه وی راغلی تقریبا 15 شپته کال زما عمر دی موږ دا وب تر د کناره د ماندن نه راوښتي ګورمنټ غلی اته وسه شو رکی دی ګور چې هغه څه چل
د کرو کروندې د صوبایي څنګ ډایریکټر عارف شاویای چې په اروبونو روپی وزارت ته زیان رسیدلې دی
زموږ په سلاتم نقصان ورسېدی او فروټ وغیرہ ته او زندیر علاقو کې چې دی درخت نقصان ورسېدی سیب جردالو دخت نقصان ورسېدی نو فکر خو فلحال زموږ دا پروسس کې دی لیکن چې موږ ته ګورو دا زمینی کټاو دی او پسلاتې دا په عربو روپی نقصانات زموږ
د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاندی پر اعظم شاول چې د بیا رغونی کار پیل سوی دی صوبایي حکومت وی چې په بلوچستان کې د سیلابونو له سببه ځخه تر 340 زیات کسان وژل سوی دي 15000 کورونه په بشپړه اوبو وړي دي 3.5 لک څاروي او دغه ډول د کارو کروندې نه لکه کړه هم اوبو ویجاړه کړي ده چې خلک له سخت زیان سره مخامخ کړي دي حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
دا نور دین کو اسلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شورو رس کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته په سوات او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د بادامنۍ پیښې زیاتې شوې چې په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي خو څېړونکي وایي دغه مظاهرې د پاکستان په مرکزي میډیا کې نه لیدل کېږي نړیوال مالیاتی ادارې IMF ورلد اکنامک آوټلوک په خپل تازه رپورت کې ویلي د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم پر روان مالی کال کې په اقتصادي وده کې کمی راغلی او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په زیاتېدو یې اندېښنې ښودلې دي او د امریکې صدر جو بایډن سعودي عرب ته خبرداری ورکړی که د تیلو د پیداوار راکمولو فیصله یې عملي کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي او اوس د خبرونو تفصیل په سوات او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې چې په ضد دي په ولسي کچه او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې روانې دي خو څېړونکي وایي دغه مظاهرې د پاکستان په مرکزي میډیا کې په نظر نه راځي په سوات کې د مې په میاشت کې د طالبانو راښکاره کېدلو د امن د کمیټې مشرانو د وجلو او تېر هفته د سکول په یو ګاډي د حملې وروسته د سوات خلک اندېښمن دي چې په ضد یې درنې مظاهرې هم روانې دي او په سوشل میډیا باندې هم عامو خلکو د بشري حقونو فعالانو سیاسي مشرانو او د هغوی کارکنانو د سوات د خلکو د امن اواز سره یووالی ښودلی خو رپورټونه وایي د پښتنو د امن غوښتنې په مرکزي میډیا کې نه ښکاري او نه په سرکاري ایوانونو کې بحثونه کیږي مظاهره کوونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت په خاموشۍ ګوتې پورته کوي خو صوبایي حکومت وایي امنیتي ادارې په سیمه کې د ترهګرو د قابو کولو لپاره چمتو دي نړیوال مالیاتی ادارې IMF ورلد اکنامک آوټلوک په خپل تازه رپورت کې ویلي د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم پر روان مالی کال کې په اقتصادي وده کې کمی راغلی او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي د مرستو نړیوال مالیاتی ادارې په دې تازه رپورت کې ویلي شوی چې سږ کال په پاکستان کې ګرانۍ نږدې 40% زیاتېږي او د اقتصادي وده د کچې 3.5% پورې د کمیدو اټکل شوی دی خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد د دې نه هم خراب انځور وړاندې کوي او امکان دی چې ګرانی 40% تلوړه شي د امریکې د بارنو چارو وزارت د طالبانو په وسنیو او ځینې پخوانیو مشرانو باندې د ویزو د بندیزونو اعلان کړی دی د بارنو چارو وزارت د اعلامیې تر مخه دغه د ویزو بندیزونه د موجوده او پخوانی چارواکو ترڅنګ د غیر حکومتي امنیتي ډلو د هغه ټولو مشرانو د پاره هم عملی کړی دي څوک چې په افغانستان کې د جنکو او خزو په ضد جبر کولو او د بشري حقوقو تعلیم او نورو بندیزونو په تګلارو عملی کولو کې ککړ ګڼل کیږي د امریکای صدر جو بایدن سعودي عرب ته خبرداري ورکړه چې که د تیلو د پیداوار کمولو فیصله عملی کړه نو د سختو نتیجو سره به مخ شي د سعودي عرب په مشرۍ کې د تیلو د پیدا کونکو ملکونو سازمان اوپیک 13 ورځ فیصله کړي چې هر ورځ به د تیلو پیدا کولو کچه 2 میلیونه راکموي
روس هم د دغه سازمان غړی دی او غواړي چې په نړۍ کې تیل نور ګران شي. په امریکا کې د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې چې د سعودي عرب سره دی د وسلو د خرسون پریکړه وځنډوي او یو شمیر نور مراعات د هم بیرته له سعودي عرب نه واخیستلی شي. خو صدر جو بایدن ویلي که سعودي عرب د تیلو پیداوار کم کړو نو روس ته به یې ګټه ورسي او امریکا او د یوکرین نور ملاتړي هیوادونو ته به یې لوی زیان ورسي چې په غبرګون کې به یې سعودي عرب د سنګینو نتیجو سره مخ کیږي. د کانګرس غړي په یمن د سعودي عرب د بمبارۍ، د خبریال جمال خاشقجي د وجلو او د بشري حقونو د سرغړونو په سر هم د سعودي عرب سره د امریکې په تعلقاتو نیوکې کوي او وایي امریکا دې د سعودي عرب سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه وکړي. او ایران د مهسا امینی د مرګ په سر د راپارېدلو احتجاجونو خلاف اقدامات سخت کړي دي او سوشل میډیا ښایي چې ایرانی چارواکو په کورد سیمه کې چې د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي د ناقرارۍ مخنیوي لپاره ټینکونه لیږلي دي. د ایرانی کوردستان په مرکزی ښار سنندج کې پولیس په یو علاقه کې ډزې کړي او د کوردستان د انساني حقونو یوې ډلې په سوشل میډیا ویډیو خپره کړې چې ښایي په کوڅو کې وخت په وخت ډزې کیږي او اورونه لګولی شوي دي. د ایران د کوردستان صوبې نه علاوه د ملک په نورو برخو کې هم د پولیسو په حراست کې د مهسا امینی د مرګ په سر احتجاجونه دوام لري.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وکي. د امریکا صدر جو بایدن د نهه یسې شنبه په ورځ د هغه وروستو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د تیلو پیدا کوونکو تنظیم اوپیک او ائتلاف د تیلو په پیداوار کې د کمی اعلان کړي، ویلي دي چې دا به د سعودي عرب د پاره نتایج ولري. په کانګرس کې د صدر ډیموکراتس ګوند د سعودي عرب سره د همکارۍ کنګل کولو غوښتنه کړې. بایدن ویلي دي چې دا به ډیر زر د لړکې ګامونه پورته کوي. د صدر مشاور ویلی دی چې د تیلو په پیداوار کې د کمی په وجه انتظامیه د سعودي عرب سره د تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د وایټ هاوس چارواکو ویلی دی چې د تیلو په پیداوار کې کمی د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو په خاصه توګه روس ته ګټي ورسولې شي. په دې موضوع باندې وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د کنیټیکټ نه د ډیموکرات سینیټر ریچارډ بلومنتل او د کالیفورنیا نه د ریپبلیکن سینیټر روکان نه قانوني مسوده وړاندې کړې ده چې ورسره به په فوري توګه سعودي عرب ته د امریکې وسلې ورلیږل وځنډول شي. په دې کې سپیر پارټس، لاجیسټکس او نورې مرستې شامل دي. دا لانه د ښکاره چې بایدن سعودي عرب ته د خپل خفګان د څرګندونې لپاره تر څومره حده تللو ته تیار دی، ځکه چې په منځني ایشیا کې سعودي عرب د امریکې یو اهم خو پیچلی اتحادی دی. د صدارت چوکۍ د سنبالولو په وخت بایدن لوس کړی وو چې د بشري حقونو په وجه د امریکې او سعودي عرب تعلقاتو ته به بیا کتنه کوي، خو سږ کال بیا یې سعودي عرب ته سفر وکړو. بایدن د سی این این سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې اړه به د کانګرس سره مشوره کوي، خو سعودي عرب ته د وسلو د ځنډولو په اړه د ډیموکراتس غړو غوښتنو ته یې کوټلی ځواب نه دی ویلی. بایدن ویلي دي چې د روس په اړه د سعودي عرب فیصلې به نتایج وي، خو دا لا نشي ویلی چې دې به څه ګامونه پورته کوي. د وایټ هاوس د ملي امنیت د شورا ویاند جانکر بي ویلي دي چې بایدن غني وخت راغلی دی چې د تعلقات ته بیا کتنه وشي او دا د قومي امنیت د ګټو سره برابر کړي. پریس سیکرټری کیرین جین پیری تیر ورځ ویلي دي چې د تعلقاتو د بیا کتنې لپاره کوم خاص وخت نه دی ټاکل شوی او نه تر اوسه صدر په دې حق له کوم مشاور اعلان کړی دی. په عین حال کې چارواکي په منځنی ایشیا کې د پراخه قومي امنیت په چارو کې د سعودي عرب کردار اهم ګڼي. بلومنتل او کنا د هغه یو ورځ وروسته خپل قانوني مسوده راخکاره کړي، کله چې د نیوجرسي نه د ډیموکراتس سینیټر رابرټ منندز ویل چې د اوکران په جګړه کې د روس د مرستو لپاره د تیلو په پیداوار کې کمی کول په هیڅ صورت د قبلونې وړ نه دی. منندز لوس کړي چې د خارجه چارو د پاره د سینیټ د کمیټې د مشر په حیث ته به سعودي عرب ته راتلونکو کې د وسلو د خرڅ مخالفت کوي. کربی ویلی دی چې منندز په مستقبل کې سعودي عرب ته د وسلو د خرڅ په اړه د خپل ارادو نه وایټ هاوس نه دی خبر کړی. د تیلو پیدا کوونکي ملکونو تنظیم اوپیک کې روس او سعودي عرب دواړه شامل دي. اوپیک 13 ورځ اعلان کړی وو چې د تیلو په پیداوار کې به روزانه د 2 میلیونه بیرل کمی راولي. د سره به په نړۍ کې د تیلو بیل لوړ شي او وروسته به زیاتې پیسې میلاو شي. چته چې په اوکران د یرقل په وجه روس دا وخت د امریکې او یورپ د خوا د کلکو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. د سره به د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لپاره ګران شي چې روس د اقتصادي فشار په وجه د جګړې نه پشا شي او بل دا چې خپل د امریکې د میانه مودې د انتخاباتو وړاندې د تیلو بیې زیاتېدو سره د ډیموکراتس ګوند لپاره هم ستونزې رامخته کېدلې شي. د سعودي عرب خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سعودي عرب العربیه ټلویزیون ته ویلي دي چې د تیلو په پیداوار کې کمی یوازې د اقتصادي ګټو لپاره شوی دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته خوږی. ایران د مهسا امینی د مرګ پر سر د راپارېدلو احتجاجونو خلاف اقدامات سخت کړي دي او سوشل میډیا ښیي چې ایرانی چارواکو په کورد سیمه کې چې د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي هلته د ناقرارۍ د مخنیوي لپاره ټینګونه لیږلي دي. بلخوا د حقونو عالمی تنظیم امنیسټی انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په ایران فشار واچوي چې د مظاهرو د چقولو لپاره اقدامات ودرئ. په ایران کې د مهسا امینی د مرګ نورستو د احتجاجونو دغه سلورمه هفته ده چې نه یوازې په ایران کې دننه احتجاجونه کیږي بلکې هغه ایرانیان چې په بهر ملکونو کې اوسیږي د زرګونو په شمیره کې دغه ایرانی مظاهرچیانو سره د ملاتړ خودلو لپاره یورپ، شمالي امریکا او په نورو ملکونو کې هم ځای په ځای احتجاجونه کوي. د وایس آف امریکا په ریپورت کې په تفصیل مختار خلیل راکوي.
د ایران حکومت د مهسا امینی د مرګ په سر د راپارېدلو احتجاجونو خلاف اقدامات سخت کړي دي او سوشل میډیا ښایي چې ایرانی چارواکو په کورد سیمه کې چې د مظاهرو مرکز ګڼل کیږي هلته د ناقلارۍ د مخنیوي لپاره ټینګونه لیږلي دي. د ایرانی کوردستان په مرکزی ښار سنندج کې پولیس په یو علاقه کې ډزې کړي او د کوردستان د انساني حقوقو یوې ډلې په سوشل میډیا ویډیو خوره کړې ده چې ښایي چې په کوڅو کې وخت په وخت ډزې کیږي او اورونه لګولې شوې دي. د ایران د کوردستان صوبین علاوه د ملک په نورو برخو کې هم د پولیس په ولقه کې د مهسا امینی د مرګ په سر احتجاجونو دوام درلود او د ګل دوشنبه په ورځ د سوشل میډیا ویډیوګانو خودل چې په سر خار تهران کې ځینې میرمنې د حجاب نه بغیر سر توري ګرځي. مهسا امینی پولیس په دې الزام کې نیولې وه چې حجاب سم نو په سر کړی. د هغې د مرګ نه پس په ایران کې د شروع شوو احتجاجونو څلورمه هفته وشوه. دغه مظاهرې د ایران د تیلو او د ګیس صنعت ته هم رسیدلې دي. د ګل دوشنبه په ورځ د تیلو صفا کولو په دوو کارخانو کې کارکوونکو احتجاجونه وکړل. امینی په قام کورد وه او د مرګ نه یو ورځ وروسته د سپتمبر په 12 نیټه جنازه وشوه. د انساني حقونو نړیوالې ادارې امینیسټي انټرنیشنل د ایران د امنیتی ځواکونو غندنه کړې ده چې د تنظیم په قول په احتجاج کوونکو ډزې کوي او د خلکو په کورونو او د مظاهرچیانو په ضد بې درېغه د اوښکو ګیس استعمالوي. امینیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې په ایران فشار واچوي چې د مظاهرو د چقولو دپاره اقدامات ودرئ. امینیسټي انټرنیشنل خپل بیان کې ویلي دي چې د خپلو جرمونو د پټولو دپاره د ایران حکومت انټرنیټ او موبایل سرویس ځنډولي دي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتله او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
وایس آف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وکی. د امریکا د خارجه چارو وزارت د طالبانو په موجوده او ځینی پخوانو مشرانو د پاره په ویزو د بندیزونو اعلان کړی دی.
د خارجه چارو وزارت د اعلامیه تر مخه دغه د ویزو بندیزونه د موجوده او د پخوانی چارواکو سره سره د غیر دولتي امنیتي ډلو د هغه ټولو مشرانو غړو د پاره عملی کړی دي څوک چې په افغانستان کې د جنکو او د زنانو پر ضد جبر کولو د بشري حقوقو تعلیم او نورو بندیزونو په حق له خپل کړی تګلارې د پاره ذمہ وار ګڼل کیږي. د امریکا دغه اعلان کړی بندیزونه به طالبانو د پاره څه اغیزې ولري په دې اړه تفصیل د ډیوه خبریال احسان محمد خان په سیډنیز ریپورت کې واوري.
د امریکا له خوا دغه بندیزونه په یو داسې وخت کې اعلان شوی دی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال څخه هم زیاته موده سر ته رسیدلې، خو بیا په دغه هیواد کې د طالبانو روانې کړې تګلارې په نتیجه کې د بشري حقوقو او میرمنو د تعلیم په اړه پر ځای کړې بندیزونو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. آیا دغه بندیزونه به د طالبانو لپاره څه ډول منفي اغیزې ولري؟ په دې اړه د عالمی اړیکو پروفیسر خورشید خان داسی وای.
ظاهره خبره ده چې په طالبانو باندې بغټ فشار هم راځي. د دې سره مغرب چې دی، د مغرب چې کوم نظام دی، نو هغه د ټولو دا یو سوچ دی، خاص طور د ماشومانو د تعلیم حواله سره، او بیا چې کله په هغه کې صنفي چې کوم تضاد دغه په کې راولې کی، نو اوس ته امریکا چې کوم بندیز لګولې دی په نورو هیوادونو هم دی غږ کړی چې داسې قسم بندیزونه دی ولګي، نو زما خیال دی چې دا ډېر غټ اهمیت لري او د دې وجې نه به مغربي ملکونه دي، خاص یورپین کم ملکونه دي، نو بیا چې دې نه په دې خامخا مسلې راځي، او ما خیال دی نه بعد بیا کدا سي آغاز او پرې شو، نو بیا دا خبره د یری ورلد طالبانو د پاره.
د امریکا د بارنیو چارو سیکرټر انټونیو بلنکن د یاد پر ځای کړی بندیزونو په اړه په ټویټر ویلي، امریکا د هغه چا پر ضد د ګام اغیستې څوک چې په افغانستان کې د ښځو او جنکو پر ضد جبر او زورولو کې لاس لري. موږ په طالبانو او دغه نورو فشار روان ساتو چې دوی دغلته د ښځو او جنکو په شمول ټول افغانان وګړو د بشري حقوقو، اساسي ازادۍ او تعلیم حقوقو ته درناوی ولري. په اسلام آباد کې مشت خبريال طاهر خان وایي که چیرته طالبان اوس هم دغه تګلاره بدل نه کړي، نو مشکلات ورته نور هم سیوا شي.
د اقدامات بیا طالبانو د پر ځای خبر د چتا بیا نړۍ ته سفرونه نه کیږي او تا باندې محدودیتونه وي، نو څنګه به بیا د افغانستان د خلکو د ولس څخه مقدمه یا دغه کیس یا دغه په استازیتوب باندې بدل شي؟ مخکې نه د ملګرو ملتونو کې د طالبانو چوکې نشته. په ایس یو سازمان او تنظیم کې کوم سیمه ایز دی کوم نړیوال دی تایکه طالبانو سره هیڅ دوب نشته، غواړي کړه نه کړه، لیکن هغه غړي ته پونشته. زمانه زړه ده چې طالبان لیک دسه اقدامات واخلي، کو دنیا سره چلیږي، نړۍ سره چلیږي، بیا خو به ځنې شي نه اخلي کستا پالیسی سره وي. څنګه طالبان خپل باندې غوښتنه کوي د دنیا نه چې تعامل دی وسره وکيو، پاکستان هم داږي دا خبره کوي، نور خو هوا دونه هم کړه نه کړه کوي، نو چې تعامل خبره ده طالبانو دنیا کوي، نو طالبان له بم پکاري کنه.
د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي دي طالبانو باور ورکړي وو چې د افغان وګړو بشري حقوقو ته به درناوی لري، خو دا یو کال زیات مودې واکمنۍ سره تکولو باوجود افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چرته چې جنکۍ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو څخه بې برخې پاتې دي. امریکې لخوا په نورو هیوادونو هم دا غږ شوی چې د دوی د دغه ګام څخه ملګرتیا وکړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا دی خبری خبرونه ده. پس د هغې چې د افغانستان د ناوړه اقتصادي حالاتو په اړه د ملګری ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی کم ریپورت خپور کړي او ویلي دي چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته 15 بلیونه ډالر نقصان رسیدلی. اقتصاد پوهان وایي افغانستان د اقتصادي نورین سره مخ دی او طالبان د مقابلې لپاره کومه تګلاره نه لري، خو بل اړخته طالبان داوه کوي چې د داخلي آمداتو په زور د ملک اقتصاد ساتلی دی او امریکا د اساسو په کنګل کولو سره د افغانستان اقتصاد ته مشکلات جوړ کړي دي. نور تفصیل د فواد لامی په دې ریپورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان د اقتصادي بحران په حواله یو ریپورت خپور کړ او هغه کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه پس چې طالبانو واک اختیار ترلاسه کړی، د افغانستان اقتصاد سخت ټکان خوړلې او د ملک قانوني اقتصاد چې تر مخه مخ په ځوړ روان وو یو دم راوړوکې شوې دي. د یو ان ډی پی تر مخه په تیرو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد 15 بلین ډالر د لاسه ورکړي او دا اندازه پیسې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته اضافه شوې وي. د افغانستان د پخوانی حکومت یو چارواکی او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمیدالله فاروقی چې په خپله یو اقتصاد پوه دی وی وی ډیوا سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد د لوی کړکیچ سره مخامخ دی خو طالبان یې مقابله ته آماده نه ښکاري.
فکر کوم تر دا اوسه پورې په دې 14 میاشتو کې متاسفانه موږ د طالبانو د رژیم کوم خاص تګلاره او کوم خاص ستراتیژي یا مشخصه پالیسي یا هم هغه اقتصادي سیستم چې دوی غواړي چې افغانستان په غلاره باندې روان کړي تر اوسه نه دی اورېدلی او نه دی لیدلی.
خو بل اړخته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د امریکا له اړخه په بنکونو باندې لګیدلو بندیزونو او د افغانستان د اساسو کنګل کېدو مشکلات پیدا کړي، مګر د طالبانو حکومت غنی د مشکلاتو مقابله کړې ده. ذبیح الله مجاهد وی وی ډیو ته په خبرو کې وویل
د افغانستان اسلامي امارات په تیر یو کال کې په دې توانیدلې چې د افغانستان په داخلي آمداتو باندې د ملک اقتصاد حفظ کړي.
ښاغلی مجاهد وویل د دوی حکومت د افغانستان بجټ د داخلي سرچینو یا آمداتو نه برابر کړي، د کرنسۍ قیمت یې ساتلی او ځینې اهم ترقیاتي منصوبې یې پیل کړي دي. هغه دا دعوه هم وکړه چې په افغانستان کې د ګاونډیو ملکونو په نسبت هم ارزانی ده او هم پریمانی، مګر مجاهد دا نه دی ویلي چې دوی د اقتصاد جوړولو ته څه ځانګړي تګلارې لري او کنه. یو ان ډی پی وایي دا چې د افغانستان 9 بلین ډالر خارجي زرمبادله په بهر کې کنګل شوې ده، دې کار هم اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د بنکي ستونزو له امله کاروباریان مجبور شوي چې په داخلي معاملاتو کې نقد پیسې او په خارجي معاملاتو کې د حواله سیستم استعمال کړي. بلندن کې مشت افغان اقتصاد پوه احمد سیر قریشی وایي کنګل شوی زر مبادله د خلکو غریبي او بیروزګاری نشي دوا کولی
و در صورت آزادسازی یگانه کمکی که میتواند که
د کنګل شو خارجي زر مبادله د آزادیدو په صورت کې وازنه مرسته چې دا پیسې د اسلامي امارت سره کولی شي هغه د خارجي کرنسي په مقابله کې د افغاني ارزښت ساتل دي او کدوې دغه پیسې د ریاست د مصارف او د پاره استعمال کړي په لنډه موده کې به مشکلات حل کړي، مګر په اوږد مهال کې ممکن د افغاني ارزښت سخت زیانمن کړي او د غریبۍ او بیروزګارۍ په لمنځه وړلو کې مرسته نشي کولای.
بل افغان اقتصاد پوه حمید الله فاروقی په دې ټینګار کوي چې په کار ده د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي شي، مګر نړیوال په طالبانو باندې د ټول شموله حکومت او د قانون جوړولو لپاره هم فشار راوړي. فواز لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د نړۍ د وسترو سنتی هیوادونو یا جی 7 مشرانو د نهي اسي شنبه پورس د یوکرين د صدر ولادیمیر زيلنسکي سره په یو آنلاین کانفرنس کې شمنه وکړه چې دوی به د یوکرين سره پکلک ودرېږي تر هر څومره وخت چې ضرورت وي. بلخوا په برسلز کې به د امریکا په مشرۍ کې د یوکرين د دفاعي ډلې روستۍ غونډې ته د یوکرين دفاع وزیر د چهارشنبه پورس وینا هم کوي او ورسره د ناتو مشران به هم دا خبرې کوي چې د روس د يرغل په وړاندې د یوکرين څنګه مرسته کولای شي. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل کلسوم کاکړ راکړي.
د ناتو سیکرټر جنرال ستولټنبرګ د سه‌شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې دا غونډه د یوکرين لپاره موقع برابرول دي چې هغه خپل ضرورتونو فهرست وړاندې کړي چې دوی د کومکونو ته زیات اړتیا لري او کم هیواد ورسره دغه مرستې پوره کولی سي. ستولټنبرګ زیاته کړه دا غونډه ورته له هغه وروسته ترسره کیږي چې د فروری میاشت د روس په یوکرين د يرغل وروسته تیري اونۍ په جګړه کې ډېر زیاتوالی راغلی. هغه د ناتو له یوکرين سره د ملاتړ په اړه وویل چې خپل د ناتو اتحادی دا پیغام ورکوي چې د یوکرين سره به تر هغه مرستې ته چمتو دي تر څو چې اړتیا لري. په ورته وخت کې د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه یا جی 7 مشرانو د نهي اسي شنبه په ورځ د یوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په یو آنلاین کانفرنس کې ژمنه وکړه چې دوی به له یوکرين سره په کلکه دریږي تر څو څومره وخت چې اړتیا وي. د جی جی 7 مشرانو د ژمنه په داسې حال کې کړې چې روس د یوکرین په شارونو باندې خپلو راکټي بریدونو ته دوام ورکړي. د جی 7 مشرانو په یو بیان کې ویلي دوی زلنسکي ته ډاډ ورکړي چې له یوکرین سره د ملاتړ په هغه ژمنو ولاړ دي چې د یوکرین ورته د خپلې ازادي او د ځمکني بشپړتیا د ساتلو لپاره اړتیا لري. د یوکرین ولسمشر د نهه یاسې شنبه په ورځ د جی 7 هیوادونو مشرانو ته په آنلاین ډول وروسته له هغه وینا وکړه چې روسانو په پلازمینا کیف او نورو ګڼو شارونو باندې مرګونی راکټونه بریدونه وکړل. له هغه وینا څخه څو ساعته مخکې د یوکرین د بیړنیو خدماتو ادارې په ژبور ژیا باندې د تازه راکټي بریدونو خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی. په کیف او نورو سیمو کې د هوایی بریدونو خبرداری ورکول کیږي. د لیاو شاروال ویلي د یو توغندۍ د لګېدو له امله هغلته د اوبو او د بجلی سیستمونه اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان دي د نهه یاسې شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې روسي بریدونه شاید د نړیوال بشري قانون له مخه سرغړونې وي. هغې به ویل پاکستان توګه په ولس او په ملکی هدافو باندې بریدونه چې فوزي هدف نه وي دا جنګي جرمه حسابېږي. د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل چې روس د نقشې له مخې دا انرژي په ودانیو باندې بریدونه کوي. هغه زیاته کړه دا جنګي جرمونه دي او له مخکې څخه پلان سوي چې له امله ولسي خلکو ته حالات ستونزمن کیږي. خو زلنسکي د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي چې یوکرین به و نه بریږي.
وړاندې کوو اوس یوه اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د امریکای یو استوګن او پخوانی فوجي میتیو هیت د تیرو دوو کالو راسي په وینزویلا کې په ناجایزه بندیوان ساتل شوی دی. میتیو هیت په کال 2000 کې نیول شوی دی او تر اوسه به مقدمه چلولو بندیوان پروت دی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په یو تحریری بیان کې یو ځل بیا په وینزویلا کې د مادورو حکومت ته دا خبره په سختو ټکو کې کړې ده چې په وینزویلا کې خاغلی میتیو او نور ناجایز نیولي کسان دې بغیر د څه شرطه سمدستي خوشي کړي. د وینزویلا حکومت په تیر مارچ کې د امریکای دوه ناجایز بندیوان ساتلي امریکایان خوشي کړي دي. په دوی کې یو تش په نوم د سیټګو شپږم ډلې سره تعلق لري. د سیټګو شپږم ډلې په شپږو تنانو کې 15 امریکایي استوګن او یو امریکایي تراغلي قانوني کډوال دی. دوی په کال 2019 کې په وینزویلا کې نیولې شوی وو. د امریکای نور په شلګونو داسې استوګن هم شته چې په ګرد د دنیا کې په ناجایزه بندیوان پراته دي. دغه امریکایان غیر ریاستي کسانو برامته کړي نه بلکې د متعلقه ملکونو حکومتونو نیولې دي. د برامته کسانو د معاملو په باب له د امریکای د صدر خصوصي استاذي راجر کارستن خپل یو بیان کې ویلي دي چې کومو حکومتونو چې دغه امریکایان ځان سره نیولې ساتلې دي دوی غالبا چې د امریکایان په امریکا د سیاسي فشار اچولو لپاره استعمالول غواړي او دا عمل یقینا چې د یو ناوړه سوداګرۍ عمل دی او په دې بغرد د دنیا کې د سفر کوونکو د کارکونکو او نورو ملکونو کې د اوسیدونکو امریکایانو ژوندونه په خطر کې پریوزي. صدر بایدن په جولای کې یو انتظامی حکم دستخط کړی دی چې مقصد خارجي ملکونو کې د امریکایانو د برامتکولو او په ناجایزه د بندیوان ساتلو د عمل مخنیوي کول دي. د دې حکم تر مخې د امریکای سرکاري محکمو او ادارو ته اختیار ورکړی شوی دی چې کوم کسان امریکایانو سره د دې ناوړه سلوک ذمہوار دي هغه د سختو سزاګانو سره مخ کې چې پکې د درنو مالی جرمانو او د ویزو د بندیزونو سزاګانی هم شامل دي. په دې کار کې وترهګرو یا دولتي اهلکارو کې تمیز نشي کولای. دې سره سره د امریکای د خارجه چارو محکمې خارجي ملکونو ته د سفر کولو په خپل هدایت نامه کې د ډي سرخط لاندې یو نوې هدایت شامل کړې ده. د دې تر مخه به خارجي ملکونو ته سفر کوونکو امریکایانو ته هغه ملکونه په ګوته کولای شي چرته چې د خارجیانو او په خصوصي توګه د امریکایانو په ناجایزه د بندیوان ساتلو کارونه کیږي. موجوده وخت کې د ډي سرخط لاندې راتلونکو ملکونو کې برما، عوامي جمهوریت چین، ایران، عوامي جمهوریت کوریا، روس او وینزویلا شامل دي. صدر بایدن او د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن سمندر پوری ملکونو کې د امریکانو استوګونو د حفاظت او سلامتیه مقصد د نور هر سنه بالا غنی. د خارجه چارو وزیر بلینکن د صدر بایدن د انتظامی حکم او د نوی سفری هدایتنامې په حق لخپلې او تحریری بیان کې ویلي دي چې کله هم امریکایان بهر ملکونو کې اونیولې شي نو امریکا به د دوی د راخلاصولو لپاره خپل ټول وس چار کوي. د خپل تحریری بیان په دې الفاظو ختم کړي دي چې د امریکای حکومت به تر هغه پورې پارام نکینی تر څو چې برامته ساتلې شوی یا په ناجایزه بندیوان ساتلې شوی امریکایان واپس خپل ملک ته خپل بچو او خپل خپلوانو لا نوی راوستي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 2023 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.